مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ وستی. وخت ورځي یو بجه شوی. نن د زیارت ورځ د 2014 کال د اپریل د میاشتې 14 نیټه ده. په دې غړي کې د پاکستان قومي اسمبلی لخوا د سایبر کرایم بل په اړه همداراز په پیښور کې د مظاهره په اړه همداراز نور هم یو شمېر رپورټونه لرو او په وروستۍ نیمایي کې تاندې هیله اونیز خبرونه به هم دراورو. خو لومړی ورزو بوریوال کاکړ چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي.
نمړی د مهمه خبرونو سره ټکي. عوامي نېشنل ګوند وايي حکومت دی په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د افغانستان د سولې عالی شورا وايي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې هوکړې ته نږدې سوی دی. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وايي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په شام کې داعش ډله په دفاعي حالت کې راوستې ده. او منیشنل ګوند د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیات پراخ کړي. د غوښتنه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې د یاد ګوند لخوا د هدفي وژنو پر ضد د احتجاج پر مهال شوې ده. د دې ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین مشال راډیو ته ویل په نېشنل اکشن پلان کې دا پریکړه شوې وه چې د وسلوالو پر ضد به د ملک په هره برخه کې عملیات کیږي.
جشن نکاتی جنډا جوړاوا دای متفق چې اپریشن بار وکړي. لہذا نن دی په پنجاب کې مکمل اپریشن وشي. هلته حکومت او فوج په سیم پیج نه دي. مونږ وایو چې دهشتګردي د ټول پاکستان په سطح ده او چې پاکستان کې مو پنجاب یو پناهګاه وي نو واقعیت به په خیبر پختونخوا کې کیږي، هلته به سپورټ کیږي. لہذا د ټول پاکستان په سطح بلا امتیاز او بلا تفریق اپریشن پکار دی.
دا له هغه وروسته ده چې څو ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د هدفي وژنو په تازه پیشه کې د عوامي نېشنل ګوند د سوات یو مشر جمشید علي خان وواژه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې هوکړې ته نږدې سوی دی. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال رادیو ته وویل د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ شوی دی.
دی وایي نړیواله ټولنه باید دا تعهد ولري چې د وسلوالو مخالفینو ځینې غوښتنې چې د افغانستان 15 کلن پرمختګ، د افغانستان اساسي قانون او ملي حاکمیت ته زیان نه رسوي په نظر کې ونیسي.
عبدالخبیر ویل دواړه لوري به نن سره وګوري او شایي مطلوبې پایلې ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه چې له تور لیست د ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو غوښتنه لري او حکومت دې د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو وغواړي چې دې ټکي ته جدي پام وکړي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله به نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمه لري چې دغه سازمان غړي به په دې هیواد کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د اجرائیه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی نن مشال ریډیو ته وویل
برای همسایه ما به شمول پاکستان، ایران،
دی وایي د پاکستان او ایران په ګډون د افغانستان گاونډي هیوادونه او د مرکزی اسیا هیوادونه د دغه سازمان غړي دي او دوی په یو ډول د افغانستان په پیښه کې شکیل دي. په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په هغو سیاستونو کې چې افغانستان یې مطرح کولای شي د دوی پاملرنه او همکاري مهمه ده. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د 14 غونډه د ترکیې په استنبول کې جوړیږي او په ترڅ کې به د دغه سازمان دورایي مشری ترکی ته وسپارل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه ریپورت کې په پاکستان کې له بشري حقوقو سرغړونو په اړه اندیښنه ښودلې ده. د چهارشنبه په ورځ بخاره سوی دی ریپورت کې ویل سوی چې له محکمې بغیر او هدفي وژنې، شکنجه کول، په زور ورکول، د قانون پورانه عمل کې د پانر او شزه کې د برابرۍ نشټوالی او فرقیز تشدد په پاکستان کې له بشري حقوقو سره تړلې ستونزې دي. په دې رپورت کې پر پاکستان له دې قبل هم نیوکه سوي دي چې خبريالان پکې زورول کیږي او حکومت پر غونډو او تګ راتګ محدودیتونه لګولې دي. رپورت وايي په پاکستاني حکومت او پولیسو کې درغلي، جنسي تیری، کورنۍ تشدد او له میرمنو او انجونو سره امتیازي چلن لا هم په دې ملک کې جدي ستونزې دي. بل پلو رپورټ د افغانستان په اړه ویلي چې د تشدد پراختیا پر ملکی وګړو او په ځانګړي ډول پر حکومتي مامورینو د وسلوالو حملو په زندانونو کې شکنجه او د زندانیانو پر حقونو تیری د اندېښنې وړ وضعیت رامنځته کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د رپورټ ویلي تیر کال په افغانستان کې په عمومي ډول د قانون حاکمیت ته پام نه دی سوی، پر بشري حقونو له کم شمېر تیری کوونکو سره حساب سوی او د ښځو او نجونو په وړاندې امتیازي چلند او د هغوی پر حقونو تیری جاری و. د ارمینیا په پلازمینه یروان کې د چهارشنبه په ورځ په سلګونه خلکو د روس لخوا پر آذربایجان د وسلو د خرڅلاو پر ضد مظاهره سوې. مظاهره چانو ادعا کوله چې له دې وسلو څخه په ګټې اخیستنې د اپریل پر دویمه نیټه په ناګارنو کرباخ کې جګړه سوې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په شام کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. ولسمشر اوباما د چهارشنبه په ورځ ناوخته وویل د ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې د ډلې پر ډیرو سیمو واک له لاسه ورکړی او مشران یې په نښه سوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا څرګندونې له خپلو امنیتي سلاکارانو سره په کتنه کې وکړي. اوباما زیاته کړه چې امریکا به د اسلامي دولت ډلې پر مشران بریدونو ته دوام ورکړي. او د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیست د ترکیې پر چارواکو غږ کړی دی چې د خبریالانو ساتنه وکړي. دا لږ وروسته چې د سختدرې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ترکیې په جنوب ختیځ کې یو خبریال په نشه کړ. د محمد ظاهر الشرکت په نامه د ټي وي د خبریال هغه مهال له نږدې وویستل شو چې د شام پولې ته نږدې په یو کوڅه کې روان و. هغه د اپریل پر 12 نیټه په روغتون کې ساه ورکړه. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغه د وژلو ذمواري ومنله. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ به له رابعه اکرم خان اوري.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.80 روپۍ او په 1.85 روپۍ. یو یورو په 1.18 روپۍ او په 1.18 روپۍ. یو ریال په 19.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.80 روپۍ او په 28.90 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 2.28 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 2.8 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 18 او زیات نه زیات 14، بنو کې 14 او 10 او په کوټه کې 12 او یو کم 10 وي.
خبرونه مول مشال رادیو وردل. تاسو له مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بواري د پاکستان قومي اسمبلی د سایبر کرائمز بل په نوم د قانون یو مسوده منزور کړي. په پیښور کې د امین شلګوند یو مشر د وجن او ترهګرۍ پر ضد احتجاجي لاریون شوې.
اپریشن با پنجاب کی کیڑی عرب تشدد کی ختمی
تشدردو کا جو یار ہے
د پاکستان د شمالیاتو محکمې د یوې سروې تر مخه د 2014 نه تر 2015 کال پورې په بلوچستان کې تعلیمي شرح د ملک د نورو برخو په نسبت تر ټولو ټیټه وه.
اوت آف اسکول چلڈرن کی ساتھ اوبوری نا بلوچستان کا 12-13 لاکھ دی، مطلب 1.2 ملین اور 1.3 ملین دی، لیکن ایز اے پروپورشن دین بلوچستان از دا ہائیسٹ.
او د نن په تاند هیل خبرونه کې اوري د افغانستان خزینه خبريالانې څه ستونزې لري.
کله چې یو خزر راځي یعنی د رسنۍ او ډګر ته کار کوي هغه یعنی ډیر ډرات کوي ډیر غږ جوړه غواړي.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس خبرونه لومړی رپورت. اوریدونکو د پاکستان قومي اسمبلی د سایبر کرائمز بل په نوم د قانون یو مسوده منزور کړي. د دې بل تر مخه به د هغو خلکو پر ضد کاروای کیږي چې د انټرنیټ د لارې داسې مواد خپروي چې کرکه او ترګرۍ ته لار هواروي. د مدني ټولنو غړو په دې بل خپل اندېښنه څرګنده کړي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ډیو خبريال سراج زهیر راکوي.
د سرکاري خبري ايجنسي اي پي پي تر مخه په اسلام آباد کې د شروع په مازیګر د قومي اسمبلی غونډه کې د انفارمیشن ټیکنالوژي وزیر مملکت انوشا رحمان د الکترونیک جرمونو د مخنیوي بل کال 2015 وړاندې کړو کوم چې د ځینې غړو د مسترد کېدو باوجود پاس کړی شو. بلکې د الکترونیک په ذریعه د ترهګرۍ کولو او د ماشومانو د غلطو تصویرونو خورولو په شمول یوش جرمونه د سزا وړ وګرځول شو. په دې بل کې زیات نه زیات 14 او کم نه کم 3 میاشتې د بند او د 500 نواخله تر د 50 کروڑ روپو پورې د جرمانې سزاګانې تجویز کړی شوې دي او د 14 کاله عمره پورې ماشومان او انټلیجنس ادارې به له دې مستثنا وي. د بل تر لاندې به وفاقي حکومت د سایبر کرائم جرمونو متعلق مقدمو د پلټنو لپاره یو ځانله اداره جوړوي. په بل کې ویلې شوې دي څوک چې د معلوماتو نظام پورې په غیر قانوني توګه رسایي وکړي نو هغه ته به 3 میاشتې د بند او د 50,000 روپو د جرمانې سزا ورکولې شي. دغه رنګ چا حساس انفراستراکچر ته زیان ورسولو نو 15 کاله د بند او 50,000 روپۍ جرمانه کیږي به او که چا د جرم وړ او کرکې خورولو تقریر وکړو نو د هغه لپاره به د 50 کروڑ روپو او 15 کاله د بند سزا وي. د سایبر ترهګرۍ په ذریعه اولس طبقه یا په کومه فرقه دباو اچولو دړک ورکول یا د یرې ماحول پیدا کولو باندې به 14 کاله د قید او د 50 کروڑ روپو د جرمانې سزا ورکولی شي. بل زیاتوي که چېرې یو تن غیر قانوني طریقه باندې موبایل سیم واغیست او یا یې میموري چپ خرڅ کړو نو هغه ته به 3 کاله د بند او 15,000 روپۍ د جرمانې سزا ورکول کیږي. د ذکر د تیر کال د مئی په میاشت کې د پاکستان پیپل پارٹی ګوند د قومي اسمبلی غړي نفیسا شاه د دې بل پر ضد قرارداد وړاندې کړی وو او د بشري حقوقو پر ضد ګرځولې وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال رادیو ته وګرځئ. زو په خبر ته د وامینشل ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین ویلي دی چې د پنجاب په ګډون دی په ټول ملک کې د ترهګرو پر ضد عملیات وشي. تیر ورځ په خبر کې د وامینشل ګوند یو مشر جمشید علی خان د وجنې پر ضد یو احتجاجي لاریون ته د وینا پر وخت نوموړي زیاته کړه چې تر کومه په پنجاب کې د ترهګرو زالې لمنځه نوی وړل شوی په هیواد کې د امنیت وضع نشیخه کیدی. نور تفصیل د غلام غوس نورو.
په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند د احتجاج پر مهال د یاد ګوند مرکزی سیکرتر میا افتخار حسین وویل چې تر څو په پنجاب صوبه کې د وسلوالو په ضد عملیات نوي ترسره شوي نو یوازې په ملکن ډیویژن او قبایلي سیمو کې په پوځي عملیاتو امنیت نشي پځی کېدلی. په پیښور کې د دغه احتجاجي لاریون پر مهال مې د میا افتخار حسین نه پوښتنه وکړه چې د هغوی د ګوند خلک په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې وژل کیږي نو د پنجاب صوبې دې سره څه تعلق دی. نو په جواب کې نوموړي وویل
چې شل نکاتي جنډه جوړه وه دای متفقو چې اپریشن بار دی کیږي لہذا نن په پنجاب کې مکمل اپریشن وشي. هلته حکومت او فوج په سیم پیج نه دي. مونږ وایو چې دهشتګردي د ټول پاکستان په سطحه ده او چې پاکستان کې مو پنجاب وي او پناهګاه وي نو واقعیت به په خیبر پښتونخوا کې کیږي او هغلته به خلک پناهګاه دي.
د عوامي نېشنل ګوند د کارکنانو د هدفي وژنو په لړ کې په دې مظاهرو کې په صوبایي حکومت هم نیوکې وشوې.
حکم اوس دی اوس اوسنی حکومت دی د پی ٹی ای والا لا د نواز شریف دی په مرکز کې نو د دې ورسره هیڅ دغه نشته. د دې ورسره نو د شتګر نوم هم نه د طالب نوم هم نه اخلي.
د یادونې وړ ده چې د وسلوالو په فعالیتونو کې تر ټولو زیات د عوامي نېشنل ګوند کارکونان وژل شوی دي چې شمیره یې د 800 زیاته خولل کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
که څه هم تاسو د غلام غوث په ریپورت کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او همدارز د ځن نورو کسانو خبري واورېدلې هغه وایي چې هغه بلکې دغه تور لګو چې په پنجاب کې پوځي عملیات نه کیږي او باید هلته کې هم عملیات وشي. خو بیا د پاکستان چارواکي وایي چې په جنوبی پنجاب کې امنیتي ادارو عملیات پیل کړي دي. داسې رپورټونه هم ورکړل شوي چې په راجنپور کې د مشکوکه مجرمینو پر ضد هوایي بریدونه اهم شوي دي. آیا دا عملیات څومره موثره دي؟ زموږ همکار ګلیاز یې په دې رپورټ کې ځوابوي.
د پنجاب صوبې په راجنپور کې د جرائم پېښورو خلاف په داسې حال کې د هوایي بریدونو رپورټونه ورکړل شوي چې د صوبې په جنوبي سیمو کې د اورپکو خلاف عملیات شروع کړل شوي دي. په پنجاب صوبه کې له ډېر مودې راهیسې د وسلوالو خلاف د عملیاتو غوښتنې کېدي، خو په اسلام آباد کې د عوامل اشتلګوند پخوانی سینیټر نبی بنګش وایي چې په هغه صوبه کې ځینې چارواکي نه غواړي چې دا عملیات وشي.
دا کاروایي د چیف اف آرمی سټاف په حکم شوې ده، د پنجاب حکومت په حکم نه ده شوې. پنجاب حکومت اوس هم د دې اکشن اغستو خلاف دی، هو او هغه په دې خوشاله نه دی، خو اوس یې نشته. څنګه کله آرمی په پوره شو دا شی د ترخه غریب شته او دوی نه کول غواړي. دا نیشنل اکشن پلان کې دا شی هو هر ځای کې دهشتګرد خلاف به کاروایی کېږي، خو پنجاب حکومت نه کوله.
نبی بنګش زیاته کړه چې د پنجاب حکومت ځینې مصلحتونو له وجې د عملیاتو نه ډډه کوي، خو په دغه سیمو کې تر 80% پورې ترهګر موجود دي. هم په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو او خبریال محمد مالک وایي چې په راجنپور کې جرائم پېښورو سره سره د ځینو وسلوالو ډلو غړي هم پټنځای نه لري.
په عمومي توګه ستاسر هم وي، په مجموعي توګه پوره همکاري موجود ده. د پولیسو په مشرۍ کې 80% عملیات شوي دي. په کومو ځایونو کې چې زیاته خطر وه، نو په هغو سیمو کې نورو امنیتي ادارو هم برخه اخیستې ده. په دې کې ټولې امنیتي ادارې برخه اخلي، نو دا تاثر غلط دی چې پوس په سمدستي توګه اپریشن شروع کړو.
محمد مالک په انداز لومړی ځل دی چې ترهګری پر ضد مبارزه کې حکومت او فوج یو دریز لري. بیا د دفاعي چارو کارپو تلد مسعود وایي چې جرائم پېښورو په هغه سیمو کې خپل واکمنی جوړه کړې وه، او د دې خلاف د پولیسو عملیاتو کې رینجرز او فوج هم مرسته ورکوي. تلد مسعود په عمومي توګه په جنوبی پنجاب کې د عملیاتو په اړه وویل:
زما په اند د اورپکو ډلو خلاف کوټلي عملیات پکار دي، خو د دې لپاره وخت نه دی ټاکل شوی. هم دغه وجه ده چې د اورپکو خلاف کاروایی نه ده شروع کړل شوی. دا هغه وخت ممکنه ده چې کله د پوز او حکومت په سوچ کې هم اهنګي وي. دوی به خپل ترجیحاتو کې په پنجاب کې عملیات هم شامل وي چې څنګه یې په نورو ځایونو کې شروع کړی وو.
یا دوی چې د مارچ په 8مه په لاهور کې یو ځانمرګي برید شوی وو چې وسلوالو طالبان یې ذمہواري منلې وه، او دغه برید وروسته فوج او پولیسو د پنجاب اسوبي په بیلابیلو سیمو کې عملیات پیل کړل.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رادیو ته غوښتي زو سواد ته په داسې حال کې چې د خبر پښتونخوا گورنر تیر امیش دی نوټیفیکیشن د لارې په سواد کې د کسٹم قانون عملی کړو. د سواد سیاسي او قومي مشران غوښتنه کوي چې مرکزی حکومت دی د هغه نړیوال امداد حساب اهم وکړي چې د سواد په نوم یې ترلاسه کړی دی. تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورټ کې.
د سواد سیاسي او قومي مشران وایي حکومت دې د ټیکس اخستون وړاندې د هغه نړیوالو امدادونو حساب ورکړي چې د پاکستان حکومت د ملکند سیمې د بیا ودانې لپاره ترلاسه کړي دي. د سواد قومي جرګې یو مخکخ مشر حاجی زید خان وایي پاکستان د نړیوالو ادارو نه په سواد او د ملکند سیمې په نورو ضلعو کې د بیا ودانې او پرمختیا د کارونو لپاره خوښه $1 بلین ترلاسه کړي دي. نوموړی زیاتوي:
زما په خیال کې $1 راغلی د سواد په نوم باندې، په هغه کې 1% هم سواد ته نه دی راغلی. په ریکارډ باندې زه چې بل اوزار مسلم لیگ نون خپل سنیټر هم د اوري جماعت اوزار کوم سره په دې باندې خبر او کړه $1 راغلی او ته په کې مال 1% هم نه راغلی. نو زما سره یې حساب کتاب وکړه.
په سواد کې د مدني ټولنو د یوې اتحادیې غړی او د پرمختیا د چارو کارپو حاضر ګل وایي حکومت چې په سیمه کې د لویو سړکونو د جوړولو، ځایي صنعتونو ته د ودې ورکولو او د خلکو د توانونو پوره کولو لپاره کوم لوی منصوبه اعلان کړي وي، په هغه کې ډېر خو یا نیمګړي پرتې دي او یا پرې هډو کار نه دی پیل شوی.
خلک راغلي
که د سوات په نوم راغلي امدادونه د ولس په ګټه نه دي خرڅ شوي نو بیا چرته لاړل؟ په دې اړه مو په سوات کې د ضلع انتظامیه د ځونو چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو ولې بریالي نه شو. د سیاسي او اقتصادي چارو یو کارپوه کرم الهي وایي د امداد په سمه توګه د نه خرڅ کېدو څو بنیادي وجه دي.
د حکومت خاص کر صوبائی لیول باندې مسله دا چې دلته د بیوروکراسي او د پولیټیکل لیډرشپ په منځ کې کافي او تناو هم د ضرورت یال دی کې چې کوم انتظامیه د نوغي لاس نور وړي فیصله کولو ته انوال ډیولپمنټ پروګرام بجټ ته هغه هم په مشکله چې په 10-15% خرچ کیږي او چې کوم د ډیولپمنټ سیکټر ان جی اوز دی نو هغه باندې خپل یو چیک دی. ترېم خبره پکې دا هم ده چې زمونږ د چتومره د ډیولپمنټ په آل کې
د سیمې سیاسي او قومي مشران غوښتنه کوي چې حکومت دې د نوو ټیکسونو لګولو په ځای د سیمې د اقتصادي ودې لپاره نوې منصوبې اعلان کړي او نړیوال امدادونه دې په سمه او پاکه توګه د ولس په کار راولي.
مشال لريو ته وګستئ په کورمکې د سدی او چې پرېو پاټک ترمنز لوی لار لډیر وخت رهسي خراب پرتره. د سیمې د ګاډو ډریوران غوښتنه کوي چې حکومت دې زر تر زره د سړک په جوړولو لاس پورې کړي. تفصیل تر ترک ورځې په دې رپورت کې.
زاید ډریورانو په خبره د غلار تر 40 کیلومتره پورې دا چې پکې زې پر زې لوی کندې جوړې شوې دي. ادبارګل په نامه یو ډرایور چې ساده نه په خبر ته د سوالو غاړې چلوي مشال لډیو توای
تر ساده پورې دا سړک مکمل ختم دی کاندې کپری دی پوښولي ډیر وخت شه پوښولي حکومت سره غور په دې باندې نه کوي بوش.
ایوب بنګ په نامه د فلنکوچ غاړي یو بل ډرایور مشال لډیو توای دوی په دې لار باندې په خبر ته په 50 غنټو کې رسیدي خو چې جوړ شي نو بیا په 40 غنټو کې رسیدي.
پیرونه هولګا مخکې په خبره ته کوم یو کول کولو کنه نو ساغه تقریبا شپږو میاشتو درغلی دي. بل خبره دا دی ورکی سره ګوډي مثال خبره ګوډي موډي خرابېږي ورکی پس موږ دا غوښتنه کوو چې موږ دا روډ جوړ کړای شي.
د کوزي کورمه تنظیمي چارواکي تحصیلدار محمد ریاض مشال لډیو توای نه یوازې دا چې په کوم ځایونو کې لار خراب ده هغه به بیا جوړول شي بلکې حکومت پرتلونکي کې دغه سړک د غټول منصوبه هم لري.
لوکل مون کم کنسرن ډپارټمنټ دغه ته مون ویلیم دي چې دا کډې مډې نو کتا سو کتلې نو سنسه د کډو باندې کارونه شروع دي. نور دا کم ډېر فنډ چې کم غواړي مکمل روډ جوړول یا دی ایکستنشن ساوی کې الډی سروې شو دا
پکورما کې د سوالو ګاډي ډریوران وای د سده او سپریو پټاک تر منځ د غلار په مرمت دی بیړه وکړي ځکه چې ګاډو په تګ راتګ کې ډېر ستونزې لري. تاریخ ورغځه مشال رادیو په خبر.
مشال رادیو ستاسو خپل رادیو.
اردونکو مشال لډیو ته وغوښتي زو کوټه ته د پاکستان د شماریت محکمې د یوې سرمې تر مخه د کال 2014 نه تر کال 2015 پورې په بلوچستان کې تعلیمي شرح د ملک د نورو برخو په نسبت تر ټولو ټیټه وه. په دغه صوبه کې په لکونو ماشومان سکولونو ته نه ځي او بیا د صوبې تعلیمي بجټ هم تر ټولو کم دی. دا چې په دغه صوبه کې د تعلیمي شرح د ټیټوالي نور څه وجوهات دي او حکومت په دې اړه څه کوي تفصیل له فرخنده صدرو.
د پاکستان د شماریاتو د محکمې د وی سروې تر مخه په پاکستان کې د 2014 نه تر 2015 کال تعلیمي شرح 60% خوتل شوې ده. په پنجاب صوبه کې دغه شرح تر ټولو لوړ ده. په خیبر پښتونخوا کې په ځای ولاړ خوتل شوې او په سند او بلوچستان کې تر ټولو ټیټه خوتل شوې ده. د دغه سروې تر مخه د بلوچستان صوبې تعلیمي شرح 40% ده او د تعلیم بجټ یې 1 بلین روپۍ دی چې تر ټولو کم دی. په بلوچستان کې ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د خیر ښیګړې د ادارې یونیسف د تعلیم د سانګې مشر پلوشوای په دغه صوبه کې د زینو مسلو لوجې لا هم ډیر ماشومان سکولونو ته انځي.
نو د صوبه په بنسټ بلوچستان ټوټل بجټ سي دي اته کم دي کوز په دای کې سي دي دوه کنسیډریشن دی یو پاپولیشن دی یو پاورټي دی د دوه انډیکیټرز ان ایف سي سي د نېشنل فاینانس کمیشن سي بلوچستان ته کم ونډر کوي او ونډر ټوټل کم ده. نو سي ټوټل ونډر کم سي په دې باندې په هغه ټوټل ونډر کې هم دوی ته this is that funding se bhi our education sector tak kade di out of school children tak ubori na Baluchistan ka 12-13 lakh di matlab 1.2 million aur 1.3 million di lekin as a proportion as a percentage in Balochistan is the highest.
د بلوچستان د اطلاعات وزیر سردار رضا محمد بړیزوای د دوی حکومت د تعلیمي پرمختګ لپاره په یو شمیر پروژو کار کوي، خو دا لا ممکنه نه ده چې یوه اداره او یا حکومت په دغه صوبه کې د سکولونو نه د بهر ماشومانو کره شمیره وښایي او یا د تعلیمي شرې په اړه پوره معلومات ورکړي. په دغه سروے کې په بلوچستان کې د نجونو د تعلیم شرې او په سکولونو کې د ښځو استادانو د کموالي په اړه هم خبرې شوې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي اسمبلی غړي سپوږمۍ اسکزی وای په صوبه کې د ځینو ټولنیزو مسلو له وجې هم خاص کر د نجونو تعلیمي شرا ټیټه ده.
ښار کې د کوم چې د ښار علاقې د پاره کې دونه مشکلات دي ته نسته، دونه چې دی مطلب کدی وړ تعلیم کول دي پر خپل تم پلیس دی، کالج تم پلیس دی، یونیورسيټي تم پلیس دی. کوم چې د ښار دور افتا ده کوم کلی د علاقې د پاره لا کو کې لږ مسله ده خره دي. هغه پر ته د دغه د کلچر د کلچر راځي چې په هغه علاقې کې مطلب په زیاته باندې د سن خوشي چې د انجینر ته باندې ولاړ دي مکتب ته ولاړ دي، مطلب دا رنګ دغه د دې بدانه خوشي چې کینه کړو کاور ته یغه په دغه وجه کې
د پی بی اس ته سروي تر مخه بلوچستان صوبا د تعلیمي شرې خلکو ته د بجلی سہولت او پنورو اسانتیاو کې هم ته ټولو ورسته ده. دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
افغانستان ته زو د افغانستان د سولې شورا وای حکومت له اسلامي حزب سره چې ګلبدین حکمتیار یې مشري کوي د سولې موافقه ته نږدې شوه دي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون پرون مشال ډو ته ویل د دواړو خواو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ شوی. تفصیل د فرشته جلالزی په دې رپورت کې.
د سولې د عالی شورا مرستیال پرته له دې چې نور جزئیات څرګند کړي وویل چې ډېر ژر به هغه مسایل چې حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب موافقه ور باندې کړي خلکو ته اعلان شي. شاغلی اوچخون ویل داسې خبرې چې د سولې لپاره د مذاکرې له بنبست سره مخامخ کړي نه دی پاته. مخکې داسې رپورټونه ورکړ شوي وو چې د ګلبدین حکمتیار اسلامي حزب په حکومت کې د څو وزارتونو غوښتنه کړې ده، خو شاغلی اوچخون یې پړه خبرې ونه کړې. د سولې د عالی شورا مرستیال تایید کړ چې د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د استلو غوښتنه لري. شغلی اوچقون ازادي راډیو ته وویل حکومت د افغانستان د خلکو د استادې په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې د ټکی ته جدي پام وکړي. دی وایي نړیواله ټولنه باید دا تعهد ولري چې د وسلوالو مخالفینو ځینې غوښتنې چې د افغانستان 15 کلن پرمختګ د افغانستان اساسي قانون او ملي حاکمیت ته زیان نه رسوي په نظر کې ونیسي او مدارا دې ورسره وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ازادي راډیو ته په خپل وروستي ایمیل کې د حکومت او ګلبدین حکمتیار د سولې د خبرو هرکلی کړی او حزب اسلامي له افغانانو سره سولې ته هڅولې دي. په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د نړیوالو اړیکو استاد ودیر صافی وایي کچېری امریکا او نور غربي حکومتونه داټمن سي چې شاغلي حکمتیار د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي، لتور لیست څخه د حزب اسلامي د یو شمیر مشرانو د نمونو استل ګرانه خبره نه ده.
لکه څنګه چې اول برخه کې د طالبانو سره د سولې د خبرو خبرې شوې، دوی یو غوښتنه په قطر په یو ناسته کې چې زمونږ د خلک دی آزاد کی زمونږ بانکونه د فریزي نه د خلاص او یو تعداد ګوانتنامو را خلاص کی او تور لس نه زمونږ و باسي. هغه یو تعداد د سولې په خاطر باندې امریکا عملی کړل او وې کړل. فکر کوم چې امریکا هم بل میکانیزم نه لري ملګرو ملتونو سره به مشوره وکړي او کدی د سولې تر راځي او د سولې پلان د حکمتیار ومني
د پوهاند ودیر صافی په وینا د افغانستان په دولتي چوکاټ کې پر دې مسأله چې ګلبدین حکمتیار په سیاسي قدرت کې شریک سي مخالفتونه شته، خو رشید د نوې ملسیزي په سیاسي او پوځي نشته کېده. ښاغلی صافی ویل امید دی چې له حکومت سره د اسلامي حزب له یو ځای کېدو سره به دغه اختلافونه یوازې سیاسي رنګ ولري. د افغانستان د سولې عالی شورا وای د ښځو او نارینه افغانانو ټولنیز حقونه د بیان ازادي او د اساسي قانون درناوی هغه اساسي ټکي دي چې حکومت سره کرښه ورته ایستلی او د سولې په هیڅ مذاکره کې به جوړجاړي ته وړاندې نه کړي. د دې شورا مرستیال هیله څرګنده کړه چې له سولې سره د ګلبدین حکمتیار یو ځای کېدل شاید د حکومت نورې مخالفې وسوالې ډلې سولې ته وهڅوي.
ودونکو د فرشتې جلازې نمو ریپورت اوریدو وخت شوه دی. یو نیمه بجې بوریوال کاکړ هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له غوډه خبرو لنډي زورو.
قومي نېشنل ګوند د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د غوښتنه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې د یاد ګوند لخوا د هدفي وژنو پر ضد د احتجاج پر مهال سوې ده. د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې په نېشنل اکشن پلان کې د پریکړه سوې و چې د وسلوالو پر ضد به د ملک په هر برخه کې عملیات کېږي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې هوکړې ته نږدې سوی دی. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وویل د دواړو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ سوی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله به نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمه لري چې د دغه سازمان غړي به په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د 13مه غونډه د ترکی په استنبول کې جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه ریپورت کې په پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندیښنه ښودلې ده. د چهارشنبه په ورځ په خبرسوي د ریپورت کې ویل شوی چې غیر عدالتي او هدفي وژنې، شکنجه کول، په زور ورکول، د قانون پرانه عملي کې د پنر او شزه کې د برابرۍ نشټوالی او فرقیز تشدد په پاکستان کې له بشري حقوقو سره تړلې ستونزې دي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په شام کې د اسلامي دولت وسله والا ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستي ده. ولسمشر اوباما د چهارشنبه په ورځ ناوخته وویل د ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې د ډلې پر ډیرو سیمو واک له لاسه ورکړی او مشران یې په نشه شوي دي.
د بورول کاکړ تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. ردوونکو په دې نیمه کې ستاسو لپاره د میرمنو خبرونه تاندې هیله هم درو خلم له اسلام آباد ته چیرې د پاکستان ځنو ورسپون په خپل ادارې کې سره خستي سیرا جهیر توقش
نن د پیښور نخ پریدونکو مشر کړس پنه خپل ادارې په پانامالیکس باندې لیکلي او وایي د پانامالیکس د پلټنو لپاره کمیشن سو وخت هم جوړی دی شي. خو په دې معاملې کې د وزیر اعظم د استعفا په غوښتنه مخالف ډله اتفاق نه لري. لکه مچ ښکاری په دې غوښتنه کې پاکستان تحریک انصاف یوازې پاتې دی. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو په دې ټوله معاملې کې نیخ په نیغه له وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه یوازې د سیاسي ګټو نه پرته بل څه نه دی. نو باید چې دا معامله په سیاسي بنیادونو باندې راپورته نکړی شي او په دې کې چې څومره هم پاکستانیان کاکړ دي نو د هغوی ټولو نه دي پلټنې وکړل شي. یوازې د وزیر اعظم نواز شریف په کورنۍ پسې انخلېدو نه ښکاري چې دا ګوندونه سیاسي ګټې ترلاسه کوي. دریا اخري کې وایي سیاستوالو لا داسې د کومې سرګرمۍ مظاهره نه ده کول په کار چې د ملک او قام لپاره خنه وي. نو په کار ده چې دا معامله ډېر په احتیاط سره حل کړی شي چې جمهوریت ته ترې زیان ونه رسی. د دې ترڅنګ جنگ رس پڼ خپل ادارې کې لیکي د پاکستان پوز مشر جنرال لاهل شریف ویلي دي چې ځینې ملکونه د پاکستان چین اقتصادي راهداري منسوبې پر ضد دي او د لړ کې د هند خفیا ایجنسی را په پاکستان کې په نارامۍ خورولو کې بوختي. ادارې وړاندې لیکي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري لکه بل با کې یو طرف ته د پاکستان نورو سیمو ترقی وکړي نو بل په لو با تری بلوچستان د ترقی په لار روان شي او خلکو ته د روزګار موقع په لاس ورشي. یونیورسٹی به جوړ شي نو دارنګ دا منصوبه د پاکستان لپاره د سامان لري او د دې سره به په بلوچستان کې نارامي هم ختم شي او لدی به په منطقه کې هم خوشحالي راشي. نو ځین قوتونه په پاکستان کې دا ټول هرڅه نغواړي. دریا اخیری کې وایي باید چې د پاکستان ټول ډلې د دې منصوبې سرته رسیدو او د خپل کامی ګټو لپاره یو موټی شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
رویټرز خبري ایجنسی پلا یو لیکنه کوي چې نړیوالې چې نړیوال مالی فند د پاکستان د حکومت لخوا د پی ای نه د یوې کپنۍ جوړولو په کار تسلی خودلې، خو وایي ګوري با چیرې د بدلون لوجې یاد اداره څومره پرمختګ کولی شي. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي افغانستان کې هر کال د جمی د ختمېدو نه پس د وسلوالو طالبانو بریدونه سیوا کیږي، خو سږ کال یې په مختلف انداز کې دغه کاروایانو شروع کولو اعلان کړی. د دوه مقالو غټي برخه لمنه ورشاورو.
د رویټرز خبری ایجنسی په دې لیکنه کې راغلی چې د وزیر اعظم د جوړېدو راهیسې نواز شریف د پی ای ای نچکارۍ ته ډېره توجه ورکړې وه. دا راز د نړیوال مالی فاند یعنی آی ایم ایف د پروګرام تر مخه د اووه شپېته نورو سرکاري کمپنیو د نچکارۍ د پروګرام سره پاکستان په 2014 کال کې د خپلو قرضو د ادا کولو جوګه شو. دغه وجه ده چې آی ایم ایف د یو شمېر اهدافو د نه پوره کولو باوجود پاکستان ته د قرضې قسطونه ورکړل. رویټرز لیکي چې پی ای ای په مجموعي توګه د 3 اربع ډالرو د خسارې سره مخ ده. د دې ترڅنګ په پاکستان کې د بجلی د تقسیم ادارې او سټیل میلز په شمول یو شمېر داسې سرکاري کمپنۍ دي چې د هیواد هر کال د 15 اربع ډالره زیان سره مخ کوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپارنه لیکي په افغانستان کې هر کال د پسرلي د شروع کېدو سره وسلوال طالبان د افغان حکومت خلاف بریدونه زیاتوي، خو سږ کال وسلوالو په باقاعده توګه په یو خاص نوم د دې کاروایانو شروع کولو اعلان وکړ چې یو شمېر پښتنې راپورته کړې دي. او تر ټولو مهمه ده چې آیا افغان ځواکونه به په خپل سر د دغه ممکنه کاروایانو مخنیوي کې بریالي شي او کسنګه. ورسپانه د امریکا په مشرۍ د اتحاد د یو اعلی پوځي چارواکي د خولې لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو نه علاوه اسلامي دولت وسلواله ډله هم اشتون لري، خو یاد ډله په نړیوالو معاملو زیاته توجه ورکوي او طالبان یوازې خپلې قومي مسلې ته پام کوي. دغه چارواکي زیاتوي که د طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړه کم شي نو د افغان حکومت او ځواکونو خلاف جګړه کې به د دوی کارویان ډېر زیانمنونکي وي. خو ورسپانه لیکي چې د تیر کال برعکس امریکایي پوځي چارواکي په دې نظر دي چې افغان ځواکونه ډیر قوي شوي او د وسلوالو طالبانو خلاف د جنگي هلیکاپټرو او جازونو استعمال هم شروع کړی دی. ورسپانه د افغان ولسمشر اشرف غنی د ویان د واخان مینپال د خولې لیکي چې افغان حکومت سولې ته تیار دی، خو که وسلوال د کارویانو شروع کولو خبره کوي نو افغان ځواکونه هم د دوی خلاف عملیاتو ته تیار دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي که څه هم په عراق او شام کې د امریکا لخوا هوایي کمپاین کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په زرګونه جنګیالي وژل شوي، خو د دغې ډلې مالی سرچینې لا هم برقرار دي. تفصیل د ګلیاز نورو.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په عراق او شام کې امریکایي هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 15,000 وسلوال وژل شوي دي. یو چارواکي ورسپانه ته ویلي چې عراقي او کوردي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له قبضې 70% علاقه نیولې ده. خو د ورسپانه په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په مهمو مرکزونو کې د کامیابو باوجود د دغې ډلې په یورپ، شمالي افریقا او افغانستان کې د نفوس کمولو په لړ کې ډېر لږ کار شوی دی. سکال په برسلز، استنبول او نورو ښارونو کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې بریدونه کړي چې د شننکو په اند دا جګړه به تر کلونو پورې دوام ولري. ورسپانه لیکي د امریکا د بارونو چارو مرستیال انتونی جی بلینکن د کانګرس یوې کمیټې ته ویلي ول که څه هم د داعش ډلې پر ضد د جنگ په لومړي کرخه کې د ماتې ورکولو هڅې کوي، خو د دغې ډلې مخنیوي لپاره موثره کاروایي ضروري ده. نیویارک ټایمز ورسپانه د یو شنونکي جوناتن سیکزار په حواله لیکي قسم په فوزي توګه تر هغه ډلې ته ماتې ورکول اهمیت لري، خو په یورپ کې د دغې ډلې واړه مرکزونه د لمنځه وړل پکار دي. ورسپانه لیکي چارواکي په دې نظر دي چې په دې رستو کې په یورپ او ترکیه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې بریدونو نخکاری چې د جنگ په میدان کې د زیانونو لوجې دغه ډله کوشش کوي چې په خارون کې بریدونه وکړي. بلبلو چارواکي او کارپوهان وایي چې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی دا ښایي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې مسله به زر حل نشي. ورسپانه لیکي چارواکي د خبره مړي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شام او عراق کې له بانکونو نه د 1 ارب ډالر نه زیات لوټ مار کړي، نو دغه ډلې سره دومره مالی وسایل شته چې عملیات وکړي. ورسپانه لیکي د عراق په موصل او د شام په رقه خارون کې اسلامي دولت وسلواله ډله د خپلو جنگیالو تنخواګانې تر نمای پورې کمې کړې دي، خو امریکایي چارواکي وایي چې د دې باوجود دغه وسلواله ډله د نورو سرچینو څخه پیسې راغونډوي او جنگیالو ته تنخواګانې ورکوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو وزدتا یو داس ریپورٹ وړاندې کو چې تاسو به پکې واورئ د محمد ایوب نومي هغه تن پړه چې په اسلام آباد کې په یو پارک کې بے وزله او غریب ماشومان ته سبق خای دغه کس چې د پېښه لپلاوه یو اور وجون کې دي شاګردان امتحان لپاره تیاروي چې دا ډول هغوی اعلی تعلیم او خو روزګار ترلاسه کړي د هفنگټن پوسټ ورسپانې د مقالې مهمه برخې لمليه امیزه دا ورو
ہفنگٹن پوسٹ دا الجزیرہ ٹی وی دا ویب پانی اور رپورٹ پہ حوالہ لکھی دا پاکستان پر سرخار اسلام آباد کے محمد ایوب نمیتن لدیر شو زیادو کلونو رائی سے پیو پارک کے غیر رسمی سکول چلوی محمد ایوب چی دا پیشے لپلوا اور وجون کے دے درے بجے پارک تورزی او خوابشا 200 ماشمانو تا سبق خائی ایوب ایکسپریس ٹریبیون نومی ورس پانے تویلی دا اسلام آباد پلارو کسو کے ماشمان وینی او سوچ خوی چی جن بے سمرہ بدلوی کا تعلیم حاصل کری رس پڑھے لکھی دا ملگرو ملتنو معشمانو ادارے یونیسیف پا خبرہ پا پاکستان کی آوازی 50% جینا کے او 75% لکان پا پرائمری سکولونو کے داخل دی پا دخو کے بیانی ملکان او دا جینکو پا دریو کے دو برخے تعلیم نشی مکمل ولی رس پڑھے لکھی زیادتر معشمان سکولونو تذکر نزی چی دا کورنے لپارا پیسے گٹی دا ادارے پا خبرہ پا پاکستان کی خواہشا 3.3 ملین دا سوار لسو کالونا کم عمر معشمان مزدوری کوی محمد ایوب یو شاگرد ل الجزیرہ سره په خبرو کې ویلی ل غریب کورنۍ سره تعلق لري که تعلیم حاصل نکړي نو ټول عمر به خزل راټولوي داغه په خبره دای تقدیر نه دی چې ګن براټولوي او دوی هم غواړي چې په ژوند کې کامیاب شي ماستر ایوب خپل شاگردان په امتحان کې کېناستو ته تیاروي چې روسته بیا اعلی تعلیم حاصلول شي او یا ښه روزګار ترلاسه کولی شي هغه د زرګونو شاگردانو مرسته کړې ده داغه یو بل شاگرد ټریبیون ورسپانې ته ویلي که ماستر ایوب نو کله به هم لیکل یا لوستل نشو کولی بلکې اوازې لرګي به راټولول ورسپانې لیکي د ماستر ایوب لوی شاگردان بیا ماشومانو ته د سبق خودلو لپاره پارک ته ورځي د محمد ایوب ارمان دی چې او سکول خلاص کړي او پکې د تعلیم سلسله جاری وساتي دی وایي که د پاکستان خوشحالي غواړي نو یو ماشوم ته هر ورځ یو ټکی ورزده کوي او چې څوک هم بې تعلیمه دي مرسته یې وکړي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه شال رادیو خبرونه اوري د خبري ایجنسی باړي تحصیل د متاثرینو مشرانو ویلي دي چې لباړي ځنې بې کوره شوي خلک اوس هم خپل سیمو ته واپس لل نه غواړي د دوی په خبره ځکه چې په سیمو کې یې عملیات روان دي او د نړېدلو کورونو پر سر د 400,000 روپو حکومتي ژمنې حمله زیاتره نه دي پوره شوي دا خبره د متاثرینو د جرګې مشرانو په خبر کې د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنډ دفتر مخې ته په یوه جرګه کې کړي چې تفصیل یې د زلان سبزی په دې رپورت کې ورو
د خبری ایجنسی باړې تحصیل د متاثرینو د مشرانو د جرګې غړي اقبال افریدی مشال رډیو ته وویل چې د حکومت د اعلانونو تر مخه د باړې بې کوره شوي خلک خپل سیمو کې بیرته آباد شوي دي خو په حقیقت کې وس هم زیاتره بې کوره شوي خلک لا خپل سیمو کورونو ته نشي ورتلې
دوی اعلان کړو چې ټول ایریا کلیر دي او تاسو وی آر اف کټ کړئ نو خلک ټول واپس ولېګل او هلته 22 ایریا دي چې پاغي کې لکه اوس هم اپریشن شروع دي او خلک په انتظار ناشتي د کال برابر شو چې خپل علاقو ته لاړ یا غوی اعلان کړو چې کوم کورونه وران شوی دي دغه د پر 400,000 روپے به موږ ورکو ته اوسه پورې نه هغه سروې مکمل شو او نه چاته پیسې ملاو شي
د قمبرخیر یو سپینګری لال بادشاه وایي چې حکومت ورته خپل سیمه ته د واپسې ویل دي او راشن یې پر هم د 1300 میاشتو راهیسې بند کړی دي خو په کلی کې یو هم د اوسېدو کوټه روغ نه ده پاتې
په کلی کې صرف یو جماعت پرې خره نو رسنه نه پاتې او اپریشن کې مکمل روان دی خو د اپریشن نه خو یې زه بالکل خار نه کوم ورزم خو دا راشن بند کا دل تک برا حالات یو او تیرالم نشیدلی اوس په لامنځ کې ګر شوی نو
د تیرا ملک دین خلو دوران شاه افریدی مشال رډیو ته وویل چې د حکومت لخوا اعلان شوی د لارې د خرچې پیسې ورته لانه دی ورکړی شوی او دا چې خپل نړیدل کور یې هم په خپل پیسو آباد کړی دی
کور ورانو بالکل ورانو خیمه ملګولا چې کوم جوز لره کړو او ملګا ولې ایغه نه کور مرمت کول څنګه چې ته ولو کنه نو دا خو جوړ ده نو مو چې دوانین کله من انتظار وکړو بیا لاړو نه وتلو اپاغه یو کتل چې ودا صحیح ده هغه جوړ شوی پیسې ملګا شي اول سره 4 لک وی اوس 4 کړي ا 4 اوس نشته نو بیا پټو کې مهمه لګولې خمنه دا کور مرمت کول وړي پیسې نشته
د جرګې دوران د باړې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان د جرګې مشرانو سره په ټلیفون خبري وکړې. د جرګې د مشرانو په وینا اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ د دوی د ستونزو د هوارولو ژمنه وکړه. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
مشال رادیو ته وګسته او سملا جمله سره سم وار رسیدلې د ونځي خبرونه تاندهيله د نن په تاندهيله خبرونه کې او ری چې په افغانستان کې خزینه خبري اعلان ل څومره مشکلات سره مخ دي د دې خبرونه قربا فرخنده صد
پتان دی هلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم د نن په پروګرام کې د افغانستان د وی خبريالې وحیدا فیضی سره خبرې کوو
کله چې یو خبر راځي یعنی د رسنیو د ګټ او کار کې اخو یعنی ډیر ډرات غړي ډیر غږ جوړ غړي
او د خالونو په اړه هم معلومات ترکو
خدمه مولا ویلو اوم خوټه کاول به بم پیاله کې پاکه پیاله کې به موز به خلو اوم تور ته به لونی ولو تور کې به پکې واچول
وحیدا فیضی د افغانستان ځوان خبریاله ده هغه د سلام وطندار رادیو سرکار کوي او سړنیز راپورونه جوړوي هغه لتیر وو کلن راهسه د میډیا د مختلفو ادارو سره کار کوي میډیا ته د خپل راتک په اړه وحیدا وایي
زما دا یو ویلا وای نه زما د یو خوښ چې د وات یو خبریاله شم زه کوم اشاره کړی چې کار شو د کور یعنی زه تم سم سم چې راغلم د سنه بازار ته ځکه زما دا هدف او زما پلان دی چې یو څه د تجربات او خبريال شوم یا هم دی او ما دا کس انتخاب کړم چې د دې تاریخ خزو ته خدمت وکړم د خزو غږ مسلمان ته ورسوم د خزو غږ هغه خزو چې د تاریخوال پرې کېږي دا خو غږ چټ کوم د دې لپاره مې هم دا مې مخه وا د دې لپاره د دغه تر راغلم او مبارزه کوم
تیر کال په افغانستان کې وا ویش کلنه جنې فرخنده ملک زاده د قران پاک د پاڼو د سوزولو په تور او وشل شو په یو داسې ټولنه کې چیرته چې د خزو او انجونو خلاف د تشدد پیخي هر ورځ مخې ته راځي ته یبي خبريالې لپاره کار کول آیا ګرانه ده په جواب کې وحیدا فیضی وایي
باور وکړئ چې تاسو یو خزه چې کله د کور او دي هغه درس ته وځي هغه تعلیم ته وځي هغه کار ته وځي هغه سودا ته وځي هغه ته ډیر څه څنګه دي ځکه یو خزه چې د کور او اتلا نارینه یعنی خلک څه فکر کوي چې اتمن دا خزه بد کاره ده چې د کور او دي هغه تعلیم ته وځي هغه هر څه نه باید وي چې بیا هم نارینه او خلکو ځین کې یو رقم منفي خبرې ګرځي او هغه تل په خبرو جوړوي کنه پته څه چې د کور او دي د خزه چې کور کې کینه استاوه چې فدا د چې اشتخانه کوي چې لوخي ویږي دمد لپاره دې ته ستوري دی او کله چې یو خزر راځي یعنی د رسنیو ډګر ته کار کوي هغه یعنی ډیر ډرات غړي ډیر غږ جوړ غړي د کور او زیاته کار کوي زه خپل تجربه ته سوال نه باور کوي چې زه کله کیمرا می کلاس کې یا ګورینو زم چې د لپاره چې عکس واخلم یا د راپور جوړ کوم نو که خلک دې خبرې کوي کنه یعنی وای تاسو ته د کور شړلې آیا ته ماشته ضرورت لري ایا څه بچیانو دی پاتې چې ته دا کور او دې کار کوي یم دا څنګه ډیر زیات دي او تاسو اشاره کړې د فرخوندې پاړه باور وکړئ هر ورځ په افغانستان کې یو فرخوند مړ کیږي او فرخوندې کله لکه چې څه د بل لپاره د بغا ډیر زیات شي چې افغانستان کې څنګه فکر وکړي چې لري پرتو سیمو کې لا شي تاسو هر ورځ د فرخوندې قرباني کیږي متاسفانه د ډیری ځین کې د خلکو د نیت د خزو کار کول لپاره تر اوسه هم څنګه نه دي هم د لپاره خزو ډیر ځا مشکلات دي او هغه کار کې چې یو کړي هم ډیر دي هم د لپاره ډیر ځا څنګه دي کړه
وحیدا فیضی وای غواړي په افغان ټولنه کې د خزو او انجونو په مسلو کار وکړي او دغه نړۍ ته وخایي چې د جګړو نام نه او زینو ټولنیزو مسلو لوجي افغان میرمنې لکه مو مسلو تیریږي
وغورم د خزو د ژوند په اړه د څه په دې کې یعنی د څه د دې په اړه چې هغه څه د باندې اتمان څه څه د دې لار چې هغه باندې راپور دی وغورم مثلا کلی څه خزو باندې راپور دی چې هغه څه چې دې کې کار کوي یعنی د خزو د ځان د خلکو د ټول په څه چې هم په ترمنه دي هغه هم کوي چې کار کوي هغه هم لکه نارینه په شان هغه هم
دښمنانو سره جنگ کوي که نه. د دې لپاره زما دې دا هدف دی چې د ښځو هغه قدرتونه هم خلکو ته د خلکو غږ ته ورسوم چې ښځې هم کوی چې قدرتمنې دي او کار کوي. یا مثلا ګورم چې یو ښځه څه کار کوي، یا هم یو ښځه فابریکه لري خپله، نه ډېر زیات غواړم چې راپورونه باندې کار وکړم، یعنې فیچرز باندې کار وکړم چې یو ستوری ولرم او هغه ښځه د خپل د جامه لپاره د خپل د خلکو لپاره څومره خدمت وکړي. داسې راپورونه باندې ډېر زیات غواړم کار وکړم، ځکه دا ټول نړۍ پوهېږي چې د افغانو ښځو په مقابل کې څومره ډېر تاوتریخوالی دی. زه غواړم دا هم د نړیوالو غوږ ته ورسوم چې د افغان ښځو پرته له دې چې باندې تاوتریخوالی کېږي، هغه ډېر قدرتمنې دي او هغه په سیاست کې په حکومت کې ډېر ښه ونډه لري او ډېر ښه کار کوي، ډېر تاثیرګذار دي نور خلک باندې. چې د پاره ډېر زیات غواړم راپور ډېر کوم او راپور هم یارم د دې په اړه.
وحیده وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد پېښ کېږي، ولې په دغه هېواد کې قانون لا هم ډېر کمزوری دی چې د داسې پېښو مخنیوی وکړي، او باید په دې اړه میډیا او نور ادارې زیات کار وکړي.
تاسو خبره بالکل سره ده، چې افغانستان کې یو څنګه ده، موږ قانون لرو، قانون چلی نه کېږي، او د ښځو په اړه د تاوتریخوالی قانون چې دی، دا قانون تر اوسه د پارلمانه پاس شوی نه دی. او لومړی مشکل چې د ښځو په اړه دی همدا دی، ځکه د ښځو په اړه غوښتل کېږي، هغه وخت کېږي، بدول کېږي، د کور ویستل کېږي، لیکن یو قانون نه شته چې هغه ته جزا تعین شوی شي. یعنې خاص قانون نه شته تر اوسه هغه پاس شوی نه دی. یعنی پاس له څو داسې اصلي هغه ریشه او عمل چې پیدا شي، همدا دی چې موږ قانون هم لرو، هغه ترې پاس شوی نه دی. او بل نور قانون چې دی ډېر زیات رښتیا هم کمزوری دي، ځکه وکیل صاحبان هغه وخت چې قانون جوړېږي، هغه یا په مطلب کې حضور نه لري، یا هم که حضور لري ډېر د ښځو په اړه همدسې سرسري تېرېږي. ځکه ډېر قانون پکې نه کوي چې همدا قانون من پاس کړو، بل ورځ چې څه ستونزه یا دا څوک پلی کوي، د همدې لپاره د ښځو په اړه رښتیا هم چې قانون ډېر زیات کمزوری دي، او یا هم قانون نه شته داسې خاص قانون، تر اوسه دا قانون د پارلمان لخوا پاس شوی نه دی. د همدې لپاره دی چې هر څوک لاس کې همداسې خوشي دی، او هر تاوتریخوالی د ښځو په مقابل کې کوي، ځکه زړه یې دیم چې قانون نه شته هغه ته جزا ورکړي.
دا چې په یوه جګړه ځپلې ټولنه کې د یوې خبریالې کار څومره ضروري دی، په اړه یې وحیده فیضي وایي.
بالکل، زه تاسو یو مثال درکوم. مثلا یو ښځه مریضه شي، هغه ته که هغه ولادت کوي مثلا، هغه ته یو ډاکټر د ښځینه ډاکټر ضرورت ده چې هلته لاړ شي، هغه ته هغه ستونزه حل شي. بالکل همداسې هغه ښځې باندې ته یو راپور دی چې هغه کور ته لاړ شي. هېڅکله افغانستان ته چې یو هغه نشي کولی چې نارینه لاړ شي، هغه سره کښېني، هغه سره خبرې وکړي، او هغه ښځه هغه باندې اعتماد وکړي چې هغه زړه خبره هغه کوي که نه. نو بالکل لکه چې د یو پولیس ته اړتیا ده، لکه چې یو ډاکټر ته، یو معلم ته اړتیا ده، د ژورنالیزم برخه هم بالکل همداسې یو شان دی. یعنې ژورنالیزم سمپل مقصد دی چې خلک ورته بابا او بابا وګوري او وایي چې دا ژورنالیزم چې څه خبره وي، چې څه ځوابې نه شي کوی، او ولې نه پرېږدي. بالکل همداسې اجتماع ته او خلکو ته اړتیا ده چې یو ژورنالیست ښځه باید هغه اجتماع کې کار وکړي، ځکه د یو ښځې ذات پرته له یو ښځې نه څه نه شي کولی هغه درک کړي، هغه د هغه خبرې واوري، او همداسې به احساس یو راپور جوړ شي. زما له نظره بالکل یو رقم دی چې هغه ښځه ډاکټره وي که انجینره وي، یا هم ژورنالیسته په یو سطح دی.
او اوس هم د خالونو په اړه دی رپورټ ترازو.
لکه چې ګل بوټي کې خونکري خونکري، لکه چې ګل بوټي کې خونکري خونکري، داسې مزه مې په خپل مخ کې خالو. ځینې خالي جادوګر جادوګر دې، ځینې خالي جادوګر جادوګر دې، ځکه مې د خلک دې دنده سګي دې.
شنه خالونه وهل که څه هم اوس یې رواج هغه سه نه دی پاتې شوی څنګه چې وړاندې وو، خو بیا هم په ځینو سیمو کې انجونې شین خال خوښوي. خال د یوې انجلۍ د ښایست په توګه هم نه یوازې شاعرانو استعمال کړی، بلکې په سندرو ټپو کې هم شین خال د ښایست لا نورې تشریح لپاره استعمال شوی دی. د پښتنو په ټولنه کې خال زیاتره په زنا او تندي وهل کیږي، خو ځینې په مخ او لاسونو هم لګوي. په جلال آباد کې د مشال خبریال باز محمد عابد سره په خبرو کې یو ښځه چې په خپلې هم خالونه لګولې دي په مخ ته خال جوړولو حال داسې بیانوي.
خید بم والا ویلو اوم خبر تا کا ول بی بم پیلا کی پا کی پیلا کی بم مز بی خلو اوم تو تا بای لونی ول تو کی بم پکی وا چا ول بی بم پکی ٹک یو ول ول فستا کھٹ کے بم د کئی مات کرلو بی خ پیلا ر راغ بم بی د تکی خود بی بم دوستنی جوڑا کڑلی اغا بم پتندی وال مخ پم وال پزنا بم وال اغا بی پتریشو چی پتری بشو مخونه بم نین زلا ابا تینا خپری وته ولاندې بشنو خالونه
تاسو کوم خال وهلې دې کنه
پته او پتندې مواله په مخ مواله په ځان مواله بشون دې امراله والی
او دا خید څه شه دې
خید مالونه لیکري کنه ور بشي چا ور بشي تینا جوړیږي غنم تینا جوړیږي هغه لبا مونږه خید ویل
په خوا با جنو په ګډه د خال د وهلو لپاره تیاریاں کولې او ډیر په احتیاط سره به د خایست سیوا کولو او یا هم د خپلو همزولو سره د سیالۍ کولو لپاره په دغه عمل کې برخه اخیسته چې کوشش به یې کولو خال غونډ شین او برابر ولګوي او اکثره به نجونو د خپل وادنه مخ کې خالونه لګول چې دا شان په خپل ښکلا کې لا نور زیاتوالی راولي. د دې ترڅنګ دا هم ویل کیږي مخکې به اکثره یوې مور خپل زوی ته هم خال لګولو او یا به هغه ماشوم ته په لاسونو او یا په مخ خال جوړولو چې یا به یو وو او یا به ډیر نیازبین وو. په دې اړه یو ځل بیا د جلال آباد اوسیدونکي مشال ریډیو همکار باز محمد عابد توایی
الکان ولا بیوا نه با پات کی دل والا خالو نه بیوا لو کو گنا بیوا لو سوری کا والا والای بیوا لا چاول د سرو د سپینو رواجو دا زمن د بیبی نو ټوټ کا وا هغه دو کا والا خانا نو کا والا چې د چا بخار ویل بیدا خان دی ویل بیدا زمن د بیبی نو ټوټ کا دا
اوس هم په افغانستان پاکستان کې داسې سیمشته چرته چې انجونې او ښځې د خالونو استعمال کوي او همدغه رنګ شاعران اوس هم په خپل شاعرۍ کې د یوې جنۍ د ښایست په بیانولو کې د خال ذکر کوي. که د پښتنو په سیمو کې د خالونو استعمال کیږي نو بیا په مغرب کې ځوانان د ټیټوز استعمال زیات کوي چې په مخ لاسونو او یا په پخوې مختلفې نخې جوړې کړې وي او اکثره دغه ټیټوز فیشن هم بدلیږي. ولې د پښتنو په ټولنه کې خال اوس هم هغه سي د پخوا په رنگ وهل کیږي او هم هغه شان د خایست وړ ګڼل کیږي. د دې اونۍ تاندې هلې خبرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.